د کډوالۍ ځنګړي ویزه ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مین جمهوریت ناول لیکوال د همدې جمهوریت په اړه تحقیقي.
مین جمهوریت د ما هغه د خوخي کتابم ده، ځکه چې هغه کیسې په کې کړې دي چې هغه ماته خوند راکاو. ما خپل غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت یا مو داسې ژوند لرلی.
د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیمه غنی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو د اوسني وضعیت او د خپل بنسټ د کارونو په اړه معلومات راکوي.
مور نړیوال څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی، خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخه ته پام نکوو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د روان کال په لړم میاشت کې د شاعر او لیکوال ارواښاد نصر الله حافظ په اړه علمي او څېړنی سیمینار جوړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیره اونۍ د دې سیمینار د کاري کمیټې لومړنۍ غونډه هم وشوه چې د علومو اکاډمۍ د اطلاعاتو او فرهنګ، لوړو زده کړو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونو استازي، د پوهنتون استادان او د استاد نصر الله حافظ د کورنۍ غړي هم پکې حاضر وو. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د ارواښاد حافظ ټول آثار او مقالې راټول شي او د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه به یې چاپ کړي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په هلو ځلو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بیهقي کتابتون په همکارۍ سلګونه نوي چاپ شوي او ارزښتناک کتابونه راټول او د لوګر اما کتابتون ته وسپارل شول. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل باختر ارژانس ته ویلي چې د روان کال په بهیر کې له بیلابیلو مراجعو څخه زرګونه کتابونه راټول او د لوګر اما کتابتون ته سپارل شوي دي. ویل کېږي چې تر یوې اندازې پورې له دې پلوه د لوګر د اما کتابتون ستونزه لرې شوې ده او د کتاب او مطالعې مینوال کولی شي د خپلې پوهې کچې د لوړولو په خاطر له دغو کتابونو څخه ګټه واخلي. د یادونې وړ ده چې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نږدې راتلونکي کې په پل علم ښار کې د کتابونو، ورځپاڼو او مجلو د پلورنې لپاره یوه غرفه پرانیزي چې خلک مطالعې ته وهڅول شي. په هرات کې د جګړې د اوښکو او د سولې مسکا په نوم د عکاسۍ نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د عکاسانو او انځورګرانو شپېته عکسونه د هرات د عامه کتابتون د علامه سلجوقي په سالون کې نندارې ته وړاندې شوي دي چې د جګړې او سولې مختلفې کیسې کوي. دا نندارتون چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ کړی و، مسؤلین یې وایي چې مقصدي خلکو ته د جګړې د بدو پایلو او د سولې مثبت تصویر وړاندې کول دي.
د جمهوریت خبرینن سبا ډیر کیږي. د دې حکومتي سیستم ملاتړی او مخالفان هم شته، خو د دې جمهوریت ترڅنګ عبدالهادي احمد زیبیا مین جمهوریت جوړ کړی. په دې جمهوریت کې ولسمشر له خلکو سره ډیر نږدې دی او د هغوی وړې وړې ستونزې هم ورته حل کوي. د مین جمهوریت په اړه مولا عبدالهادي احمد زی سره مرکه کړې چې د مرکې پیل د ناول په اړه د هغه په خبرو کیږي.
جمهوریت کې یو خیالي رئیس جمهور ده او خیالي دنیا ده، پکې خیالي جمهوریت ده، پکې هغه سي جمهوریت ده چې دلته اوس نشته په دې ټولنه کې، په دې هیواد کې. ما یوازې غوښتل چې اوریدونکو ته یا لوستونکو ته یا د کتاب مینوالو ته هغه څه وړاندې کما چې په یو جمهوریت کې وي، په جمهوریت کې یو ژوند وي او په ژوند کې څه کیسې وي. د ښه ژوند لپاره ما یو انده کوشش کړی دی، په همدې جمهوریت کې مې راټول کړی دی.
کیسه یې له کوم ځای راپیل شوې او کوم ځای د پای ته رسولې؟
کیسه یې له ویرانۍ نه راشروع شوې ده، له بدې ټولنې نه، له بدو رواجونو نه، له بد ژوند نه یې دا کیسه راټوله شوې ده. همداسې دا جمهوریت دا ټولنه مجبوره شوې ده په همدې ناول کې چې د همدې ژوند د بدلون په خاطر باندې سره یو سی، سره راټول سی او بیا داسې یو ټولنه، ژوند د ډکه ټولنه خپل ځان ته د راتلونکي نسل لپاره پرېږدي او یو داسې واکمن وټاکي چې هغه همدې ټولنې، همدې جمهوریت لپاره، د ژوند لپاره کار وکړي. او پای بیا لوس خدا جمهوریت پای نه لري. بل کتاب هم ده چې هغه به مین جمهوریت د همدې کیسې دوام وي او نورې کیسې چې کوم ځای کې ختمیږي هغه بیا په دویم کتاب کې ولولو.
د مین جمهوریت ولسمشر هر چاته وخت ورکوي، مثال د واده په اړه هم د ناستوي مجلس کوي، مثال له یو چا سره سیلفي اخلي بیا د ټولنیزو شبکو له لارې بیرته هغه ته ورلیږي، مثال د خبرې یو چاته د دې لپاره چې په چا کار ځي له هغه سره اوږد بحث کوي او هغه مثال پیسې ترې غواړي چې مرسته ورسره وکړي. تاسو څنګه ولسمشر چې کېدی شي د ډېرو تمو توقع دا وي چې د یو جدي مقام د هغه مراوستی په دغسې غیر جدي کیسو کې مو هم ښکېل کړی؟
زه به د مین جمهوریت کیسه درته کوم. مین جمهوریت اوله کې جنگ سوی ده، جنګ یې کړی ده، دا ټولنه دې ته جوړه کړې ده چې د چکر لپاره چا سره خبرې وکړي، د ټولنیزو لکه مخکې چې تا وویلې هغه د خلکو سره، د هلک او جلکۍ سره، د واده په مورد کې هم بحث ولري. خو دا هغه وخت کېږي چې کله جنگ نه وي، یعنی د هیواد واکمن کولای شي چې په آرامه وضعیت کې هر چا ته وخت ورکړي که چیرته وغواړي، او که ونه غواړي بیا نو دا خبرې لکه تاسو وکړلې چې دې ته وخت لري، دې ته نه لري، دې ته بیا وخت نه پیدا کیږي. خو که یو واکمن په رښتیا هم د دې ټولنې نه راپورته شوی یا د همدې ټولنې سړی وي، کس وي، هغه د ټولنې هر وګړي ته باید وخت ولري. دومره وخت نه نیسي دا ټایم، یا دا وخت دومره وخت نه نیسي که چیرته وغواړي چې عادي د دې ټولنې عادي کسانو ته وخت ورکړي. هغه کتاب کې ما لوستلی دی چې میاشت کې یو واري وي یا په هفته کې یو واري وي یا لوی مجلس وي، په هماغه مجلس کې هر څوک هغه مشکل وایي چې یوازې رئیس جمهور یې حل کوي. لکه ځینو مسلو کې، د واده مسلو کې چې رئیس جمهور پکې مداخله ونه کړي هغه ودونه څوک نشي سره خلاصولی، یا هغه بدۍ چې شته بل څوک یې نشي خلاصولی.
تاسو وویل چې مین جمهوریت مو ځکه جوړ کړ چې دغسې یوه دنیا تاسو دلته نه محسوسوله، نو د مین جمهوریت او د دې وضعیت توپیر په څه کې وینئ؟ یعنی په دې جمهوریت کې څه نشته چې په مین جمهوریت کې شته؟
په همدې شته جمهوریت کې ژوند نشته، هغه ژوند چې په مین جمهوریت کې ده. که څوک مین جمهوریت ولولي او بیا له دې ټولنې سره، له ځان سره محاسبه وکړي، نو بیا دې نتیجې ته رسیږي چې په دې شته ټولنه کې ژوند نشته. خو په مین جمهوریت کې که ډېر هم نشته، ډېر ژوند شته پکې. توپیر په زه په همدې کې ګورم.
جمهوریت یعنی د خلکو واک، یعنی خلک باید فیصله وکړي چې څوک ولسمشر ټاکي او هغه ولسمشر یا حکومت یې څه کوي. خو ویل کېږي چې په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هم جمهوریت هغسې باید د خلکو په اختیار کې وي، ډېر نه وي. خلک بیا هم ډېر کارونه توکل ته پرېږدي چې یعنی توکلي هر څه ښه شي یا د حکومت هر څه وکړي. دوی خپله د ډېرو مسایلو په وړاندې ځان مسؤول نه ګڼي، اعتراض نه کوي، غږ نه پورته کوي، یا مثال خپله نه راپورته کېږي چې د خپلې کوڅې کثافات لرې کړي. د مین جمهوریت ولسمشر هم تللی کلیو ته، خلکو ته غږېدلی. دا ولسمشر له خلکو څه غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره یې وکړي؟
د مین جمهوریت رئیس یا د واکمن له خلکو سره په اړیکه کې نږدې پاتې سي، بیا د ټولنې هر درد او د ټولنې د اصلاح لارې او چارې ورته معلومیږي. لکه تاسو ویلې، ما په مین جمهوریت کې لیکلی وو چې خلک باید مجبور کې هغه څه پیوکي چې ژوند ورسره خوندور وي. خلق باید پوی کی یو ټولنه ته باید ژوند ته برابر کی یا د پومین جمهوریت کی کوشش دا سوی دی چې خلق ژوند ته برابر کی هغه یا لزور نه کار اخیسته وی یا عامه پوهاوی نه قانون نه کار واخلي خو هغه چې قانون نه لکه مثال چې یوازې نوم یې پروت وی یوازې کتابونو کی قانون خپل یو دار ته وای خو هغه دار چې په مین جمهوریت کې شته په اوسنی جمهوریت کې نشته یوازې نوم د چې قانون ده او قانون ده د عامه پوهاوی په باره کې لکه ما په جمهوریت مین جمهوریت کتاب کې لیکلی دی په یو کلی کې ماشومان خلک مکتب ته نه پرېږدي د هغه کلی سپینګیری نر ښځه جلکی ماشوم هیڅ دا پوهاوی نه لري چې دلته په دې ژوند کې د مکتب په نامه څه شته یا نسته یا د تعلیم نه له مکتبونو نه لري پاتې شوی دی په مین جمهوریت کې هغه ښه لاری چې د همدې مین جمهوریت واکمن ټاکلی ده هغه دا چې خلکو ته یې ویلي دي په ملي بسونو باندې بعضې جملې ورته ولیکئ هغه کلي ته همداسې خالي ولیږئ روزانه حتی داسې مې هم په دې کتاب کې لیکلي دي چې زاړه بسونه دي له کاره غورځېدلي دي هغه کلي ته ولیږئ ورباندې ولیکئ چې ماشومان مو مکتب ته راولیږئ په بس باندې غټ غټ ولیکئ دا بس دي هماغه کلي ته روزانه سهار ځي ماښام مازدیګر دي بېرته راځي سهار دې ځي مازدیګر دي بېرته راځي تر څو دا خلک له دې ملي بس نه وشرمیږي له ملي بس نه وشرمیږي له ډرایور نه وشرمیږي له هغه سهار تګ نه ماښام را تګ نه وشرمیږي دا خلک به ذهني دومره مجبوره کوي چې خپل ماشوم خپل ځوان خپل لورکی مکتب ته یا دې بس ته خپل وروخېځي ورته وایسي کامیاب اوسي او بیرته په خیر راوګرځي
په مین جمهوریت کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه بولټ شوي دي یعنی اندازه تر نورو خبرو یو څه لوړه ده چې سړی د سړی ور پام کیږي او په دې کې دی چې د غوره وینا او ټاپه هم ولګیږي دا ستاسې خپلې خبرې دي که نه له نورو مهم تاثر اخیستی
اکثره داسې خبرې دي چې ما سره په موبایل کې لیکل شوی دي یا هغه خبرې بیا چې زه چې فکر پرې وکړم یو بل چا هم کړي یو څه هغه یې پکې ده تفاوت یې پکې یا توپیر یې پکې نو اکثره مې خپلې دي او ځینې مې بیا د همدې ټولنې د ښه ژوند لپاره له نورو ژبو نه راخیستلې دي هغه مې داسې یوازې یو هغه خام مواد مې راخیستي بیا مې بېرته په دې ټولنې ته هغه شکل وړاندې کړی دی چې څنګه ورته اړتیا وه یا ورته ضرورت وه
یو څه یې کراته ووایه
لکه دا خبره ما ذهن کې مې ورځ مې ملګرو دوستانو منځ کې کوله بیا هغوی راته ویلې چې دا هم د ساتلو خبره ده ما لیکلی دي هر چا چې د دې هېواد له ځنګل نه یو نښتر اره کړ په هماغه ځنګل کې په بل نښتر پورې یوه لویشت جګ له سره تر پښو پلستر کړی یعنی ونه پورې وتړئ چې ټول نښتر ورپورې وخاندي او ټول ځنګل ورتوف کړي
معنی د نښترو پرې کول ښه کار نه دی
نښترو پرې کول همدا سزا غواړي لکه دلته مې څه لیکلي ده ځکه دا نښتر دي چې دا د ځمکه پې ښکلې ده دا هېواد ورباندې ښایسته دی او بل مې دلته په دې نه لا پاس لیکلي دي چې له خوراک سره دومره پام مه کوئ لکه له خپلو خبرو سره چې باید وکړئ ځکه خوراک یو څه ازمیږي تابلیتونه مورته پیدا شوي دي نور ډېرې کیسې دي چې هغه د حل لاره لري بده خبره نه ازمیږي کلونه پاتې کیږي کلونه داغ ته جوړیږي خوراک سره دومره باید پام ونه سي لکه له خبرو سره
دا کیسه له جمهوریت را پیل شوې او د ولسمشر په واده پای ته رسېدلې تاسې وویل چې دا یې پای نه دی وروسته به بل ټوک هم راځي په هغه ټوک به څه کیسې وي
په راتلونکي مین جمهوریت کې به هغه څه وي چې په دې مین جمهوریت کې نشته معنا دا چې اوس به په مین جمهوریت کې له خپلې معشوقې سره یا له خپلې مېرمنې سره ګډ ژوند مېرمن معشوقه او واکمني پاچاهي د دا ټولنه د دې ټولنې اصلاح او په ګډه کار کول، خځو ته درناوی. راتلونکي مین جمهوریت کې به دا کیسې وي.
مرکه به د مین جمهوریت په ملي صورت پای ته ورسو.
دا مین جمهوریت د ما هغه د خوښي کتاب هم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړې دي چې هغه ما ته خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت، داسې یو ټولنه، یا داسې یو جمهور رئیس لرلی، یا مو داسې ژوند لرلی. بیا د همدې جمهوریت لپاره ما یو ملي سرود شکل باندې یو نظم لیکلی دی. یو خبره کوم له دې نه مخکې، که چیرته دا ملي سرود په سندره باندې بدل شي، همدې شته او بې ژونده ټولنې ته هم یو څه کار ورکړي. د آبادۍ هېواده، د ازادۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده، د ننګیالو وطنه، مستو ځواکو وطنه، د جګو غرو وطنه، د سر درو وطنه، د ډاکټرانو کوره، د پریختو وطنه، د معلمانو خاورې، د مکتبی هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. تا جوړوو کشوره، تا سیال کوو کشوره، تا خندوو کشوره، تا رنګوو کشوره، تا ته ځواني درکوو، تا ته ځواني درکوو، د زندګۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. ته با غروره ملت، د آبادۍ لیونی، یو با شعوره ولس، د سوکالۍ لیونی، یو با تدبیره نسل، د ازادۍ لیونی، د ژوند او مینې خاره، د لیونۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. ای د مورکۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د سوکالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده.
ادبیات ډیر کله د ټولنې له روان وضعیت څخه متاثر وي. که د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیات وپلټل شي، کیدای شي د بلې هرې ټولنې د ادبیاتو په نسبت د جګړې او سولې کیسې پکې ډېرې وي، او علت یې هم دلته اوږده جګړه ده. د خپرونې په دې برخه کې د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې جنګیالي ته یې لیکلی دی.
جنګیالی لیونی، ته چې ګورې ترګمۍ ته، د جنګ فکر دې کرلی، مګر دومره نه پوهېږي چې په دښته به بدلېږي، په لمن به دې ازغي وي، وژل شوي به ردي وي. ته چې لاس کې د ټوپک دی، د مرګي بلا ته ناڅي، کله کینې کله پاڅي، مگر هیڅ دی خیال کې نشته، زندگی د سیند په غاړه، معشوقه تر څنګ ولاړه، ننداره د لمر خاته کړی، په مهینو ښکلولو تږي ستوني ډنډ اوبه کړی. چه لاس که دی توپک دی، دی مرگی بلا تناتی، کل کینی کل پاتی، مگر هیچ دی خیال که نشتا، زندگی دی سیند پا غارا، ما شو خطر چنگ ولارا، نندارا دل مرخا تکڑی، پا مهینو خبلولو تگستونی دندو بکڑی. تا چه سنی دی ببری، در نهیری دی سندری، در نماتی ملغلری، مگر خوندر معلوم ندی، مازدیگر کفی که ناستی، ده تور چایو تاو تا گوری، چه کڑی کڑی هوا سر گدیگی، ستا حواس هم ده سیتار لموسیقی چخصیگی، یو ناول دی نیم وستلی، نیم تبیا ناکراری کڑی. جنگیالیا لیوانیا، تا چه زهان سر پا جنگی، جنگیالیه لیوانیه ته چې ځان سره په جنگی لبړو دی ویر بهیږي ذهن خړ ګرد پستنیږي مگر هیڅ د سولې خار کې بلد نه یې چې غنم په کې ټوکیږي ګلان بام باندې غوړیږي جنکۍ مکتب ته درومي وړ کې لار کې نه درېږي د مور زړه ختلی نه وي او باور کې نه لوبیږي د زلمي د لاسو کرښې وي څرګندې او له پیغلو سترګې هیڅ نه پردی کیږي مرغۍ لپو کې دانه خوري رڼا ته کتوره شپه خوري د شاعر زړه ډاډه وي او د عشق کتاب خرڅیږي څوک له خپلو غبرګو سترګو او لړزاندو قدمونو نه ډارېږي ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې چې د شپې خلک ویدیږي ټوپکونه سر ته نږدي کتابونه یې بالښت باندې پراته وي کتابچه د یاداښتونو کړکۍ ډکه له ګلونو د شمال غیږ ته پرانیسې ته چې درومې جنگ ته درومې ته چې درومې جنگ ته درومې مگر هیڅ لیدای نشي چې په دښته به بدلیږي د کیکرو لذات کیږي خوله د زهر د مار کیږي د زړه سیند به دې وچیږي روح له تیږو تراشل کیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه ناڅه کار شوی خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډیره توجه وشي د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی د دې بنسټ مشر نعیمه غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي لاغلی نعیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کیږي یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي که نه
ډېره مننه بالکل ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې کین یا په دې هغه کې چې ماشوم ته سوالی کې څنګه یې ولي کې خو کتابونه ورته چاپېږي صورت مخ کې مصور باندې سره خو لاس کتابونه لاس نوونه کتابه چاپ شو لا دغه تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي باندې سره خو د ورځو کې لاس کتابونه چاپ شوې دي هم دغه سه په نورو ژبو کې هم کار کیږي لکه څنګه چې موږ خپل یو کتاب مو چاپ کړی و غوښ بکی وو دغه سه نور ټولنه هم شته چې ماشومان لپاره کتابونه لیکي ځنې داسې مسشته چې غوی سیار کتابخانه جوړ کړی دی د ماشومان ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانه ته لاسرسی نه لري هلته ورځي ماشومان ته لپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي غوی لپاره کیسې لولي غوی لپاره کتابونه ویشي یا هغه کتابونه خرڅیږي نه یعنی په غوی ویشي بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي یعنی یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښار پورې محدود دي او کتابونه هم که ولایتونو ته رسیږي کتابخانه جوړیږي یا نیکمرغ خبر دا و چې سخت کال ډیر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه او موږ باندې څه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره دوی وویل چې موږ هلته د موږ کتابخانه جوړ کړې عمومي کتابخانه چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو نو ما به زه ډیره خوشاله وم خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري دا تر ټولو لویه ستونزه ده د ماشومان چې چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري یا ته هغه لومړنی سواد نه لري یا ښوونځي ته به تاریخی زینه نو کتاب خو ډیر لري خبره ده.
تاسو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یست او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه دستي و چې هغه لومړی املای او انشا ترې زده کوي او کلمات پیژني، توري پیژني. لږ نه وروسته بیا دوه کتابونه نور دستي و چې هغه د ماشومانو لپاره یا د تنکی ځوانانو لپاره معلوماتي کتابونه و چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه را وژباړل شول چې ډېر ګټور کتابونه وو. دغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلامي کلیزې په ویاړ موږ دوه درې شنوانه کتابونه چاپ کړل چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشهي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول. د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا لس عنوانه کتابونه مو نور چاپ کړل او یو کتاب مو چې وروستنی 500 عنوان کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کمه احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توزیع شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله وایم چې موږ بنسټ داسې یو څه تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داس کار موږ نه دی کړی. خو لنی کمرغه چې ما ویل مخکې ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار پلاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه دی د کلي عامه کتابتون چې دوی په کلیو کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلینو څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو، په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي؟ ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته، په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بلکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه و. اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي، نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نو چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي او کار مو یو وخت داس خو نه شو ویل چې څنګه ګرتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حد اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومان ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی خو ماشومانو هم د لویانو له درې چې ماشومانو ته لیکل کړي دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومان ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي یا یې ولیکي یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوب موږ ماشوم ته وایي چې ما ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه ته ما ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغه دغه احساسات نه دی پلاس کړي، هغه څه چې په فکر کې دی نه دی ورس کړي. کله چې دوی لیکلم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکله کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
نن داسې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنی په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دی؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون یو چا له ما نه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژنې درک کوي یا په اړه پوښتنه کوي، په هغه برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي، چې موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نشو کولای، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو، خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي. ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ لپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپل د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي، او د لوبو سامان ته د یو وخت د کولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي، حتی که کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي، هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
د داستانی ادبیاتو مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی چې ونی وړاندې وفات شو، په تیر خبرونه کې مو د نوموړي په اړه مرکه او راپورونه درلودل. دا ونی یو لنډه کیسه در اورو.
پوری دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د ټلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ انجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ انجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطای شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ انجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژوند ایستلې یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلی شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بیا ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلی په حیرانی زړه سړی ته قتل. استاد وویل که ستا غونډه در پسې جړلای او با موجود به وو خو اوس نشته. نجلی هماغه سه حیران سترګې ورته نیولې وی. استاد وویل د دې ځوان کوم خوې دې ډیر زوروي. نجلی غریو واخیسته. بے تفاوت دی ارزخ نه راکوي. ماته وګوري نور انجونو ته ور وګرځي خبرې ورسره کوي خاندي زړه می وخوري. استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې. یوازې ستاله زوریدا خوند اخلي. دې رنګ کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي. ځان به ارزښت ته ورته ښکاري. فکر کوي چې یو څه یم بر را پسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو وویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده. د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه وی ازمایا. ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت جوړه. بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه. فیسبوک ته لاړه. د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه. د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل. د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پوری کړو د تل لپاره.
زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه. دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهاني همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلمه کړی.
دی وطن په نصیب ندی رسیدلی خلق، دی وطن په نصیب ندی رسیدلی خلق، چې مندلی دی په کانه یې وشتلی خلق. دړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري. دړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلق. د هر وګړي په څېره کې بلاګان ویني. د هر وګړي په څېره کې بلاګان ویني. دلته هندارو ته لانه دي درې دلې خلق. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي. نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته بي. پرون د سام سره وتل راغلي خلق. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي. د سنگسارونو تر میدان ازی شاغلی خلق. ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا. ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا. دا سی دیر دبل پتور دلتا وجیلی خلق. دلته چراغ لی نو درهم تمامت ریکوا دلته چراغ لی نو درهم تمامت ریکوا د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک جهانی تما د مردی دلیونتوب کیسه ده جهانی تما د مردی دلیونتوب کیسه ده هر ولادت کی چشاغلی بی ناولی خلق هر ولادت کی چشاغلی بی ناولی خلق
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته موران نکړه تر بیا خو وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تگا کے دا جنہیں دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تگا کے دا پلے نازکی شنڈے سل سے او پلے نازکی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھ تگا کے دا جنہیں دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تگا کے ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستا ارادے لتا ترے نلوڑے ستا بلا سنو تاسمان راشی خدا زما پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو تد وطن خوب نہ چلا وینے په کربلا کې ټوکې دلې ګلی بیا د گلشن خوبونه تلاویني جنې د خدای او د رسول منا په دې خبرو باندې تیګه کېده.